افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه پیلوو په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د سولې عالی شورا وایي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي. نن دوشنبه ده، د غبرګول یا جوزا 14 د جون میاشتې 3 پیل خبرونه کیږي. د دفاع سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان د زابل ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال د زابل له امنیتي چارواکو او سیمه ییزو قومي مشرانو سره وکتل. ښاغلی سیال دغه راز وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه.
دلته ډېر خبیر لرل، دلته یو شمېر نام نو سیمو کې د عملیاتو پلانونه ځان سره راوړو چې عملیات بشپړ شي. هماغه خپل وخت کې دقیقا لا معلومه نه ده چې هغه د عملیات وخت په غوښتل چې په هغه سیمې چې په وروستیو کې اوسه اندېښنې را خلکو سره روان شوي دي، هغه سیمو کې د عملیاتو پلانونه کې هلته عملیات پلان کې
په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوي. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکې افغان ولسوالۍ له څو کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته ولاړ. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پیښې پر مهال د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې میلمانه وو. خو د کندهار امنیه قمندان تادین خان رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل چې په پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
دا په عینو مینې ماموریت دی، په دې کې څه زړې د راکېټو دشته دومره مې پرتې په کانټنر کې هغه انفجار کړی دی. نور خیر خیرت، نه تلفات لري نه مشکل شته.
بل خو د امنیه قمندانۍ سیکرټر ویلي چې دغه پیښه د بې احتیاطۍ له کبله سوې او چا ته زیان نه دی رسېدلی. د سولې ولسي حرکت غړي پرون د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. حاجي محمد نیکزاد چې له لغمان ولایته د سولې له ولسي حرکت سره یوځای سوی او موساکله ته له دوی سره پلی روان دی، وایي چې د سولې او اوربند غوښتنه کوي.
د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول شي. هغه اوربند چې زموږ له غوښتنو سره سم وي، نو د دوی په دغه شعار سره که طالب دی که عسکر دی یو مجرب المزیګر دی دوی مخته ځي.
د سولې ولسي حرکت شاوخوا 13 تنه غړي څو ورځې مخکې له لشکرګاه څخه موساکله ته پلي روان سول. دوی وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او پخلاینې پیغام رسوي. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزې له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه مکرمه کې تیره شنبه او یک شنبه د دغو خبرو کوربه و. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ. داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژونکو حملو کې لاس درلود، او د یمن د حوثي یاغیانو لخوا یې د سعودي د تیلو پر نلیکه د حملې امر ورکړی و، خو ایران د ادعاوې رد کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزې په بیانونو کې ایران غندل سوی، خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده سوی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې سرمشریزې د ایران په وړاندې د واشنگټن پالیسي پر مخ بوتلله او هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و چې په پارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگټن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپلې الوتنې بیرته پیل کړلې. دغه شرکت څه باندې 10 کاله مخکې د امنیتي اندېښنو له کبله پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې وې. د دغه شرکت یوه الوتکه پرون ماپښین د لندن له هیدرو هوایي ډګر څخه والوتله. د پاکستان لپاره د بریتانیا عالی کمشنر توماس دریو دا د بریتانیا او پاکستان لپاره ستره ورځ وبلله. بریټیش ایرویز په 2013 کال کې پاکستان ته خپل الوتنې وروسته له هغې وځنډولې چې په اسلام آباد کې یو ځانمرګ برید په ماریوت هوټل کې تر 500 ډیر کسان ووژل. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل شوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. ښاغلی سټولټنبرګ پرون د شمالي مقدونیا پلازمینې سکوپیې ته پرستید چې ټاکل شوی هلته د شمالي اتلانتیک شورا له سفیرانو سره وګوري. د ناټو د ملکي مسایلو په اړه پریکړې د همدې شورا پر غاړه دي. تمه ده د ناټو سرمنشي په دغو کتنو کې په شمالي مقدونیا کې د اصلاحاتو پروسې په اړه د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. سکوپیې په فبروري میاشت کې داسې پروتوکول لاسلیک کړ چې له مخې د پخواني یوګسلاویا دغه جمهوریت د ناټو دیرشم غړی کېدای سي. دغه پیشنهاد د ناټو د 9 غړو لخوا تایید شوی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شوروي حد روان دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي.
د پاکستان نه بهیر چې خپل اثر وغوښتو طالبان باندې لږ نور هم وکاري ترڅو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکرات وکړي.
د سولې ولسی حرکت غړي د هلمند مساکله ولسوالۍ مربوطاتو ته رسیدلي.
دلته د سولې او د اوربان ژغوسي د دوی هیله ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربان راکول شي، هغه اوربان چې زموږ د غوښتنو سره سم وي.
په نور مازاد کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی له مخکنی شت پرته له ایران سره خبرې وکړي. د ژوند رنګونه هم خبرو.
یا لاس ماتی یا پخا ماتی یا سترګ خوږی د دې مشکل موږ حل کوو. ورسو هغه مناسب ورته وسنجو چې څومره د دې پور کې یغ پور ورته وتر وری.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. دا ازادي رادیو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې عالي شوراوی داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارات واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد مردودزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د خپلو همکاریو پر دوام ژمن پاتې دی. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د خبره د افغان سولې د بهیر ګړندی کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمې اروپایي هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د یک شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له یو لوړ پوړي پلاوي سره وه. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي، خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو تر څنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ورباندې کړی وي. محمد عمر داودزی تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د امارت اسلامي نیم نن استفاده کوي او غواړي چې امارت اسلامي بېرته راولي. په دې هکله به هم خلیلزاد د امریکې په نمایندګۍ د پاکستانیانو نه څه وضاحتونه غواړي. او بله خبر دا چې تر اخره د پاکستان نه بهیله کېږي چې خپل اثر وغوښوخ په طالبانو باندې لږ نور هم وکاري ترڅو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکراتو ته کېږي.
د شغلی داودزی په خبره پاکستان په لومړي سر کې ادعا کولی چې له امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو موقع دوی برابر کړی ده، خو دا هم ویلي و چې طالبان د اسلامي امارت د جوړولو اراده نه لري. افغانستان او امریکا دواړه پاکستان تورنوي چې تر اوسه د افغانستان جګړې د ختمېدو په برخه کې هغه څه چې تمه یې و همکاري نه ده کړې. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د پاکستان اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې خوشبیني شته چې دغه هیواد د خپلې ستونزې د هواري لپاره د امریکا خبره واوري.
او یو شی فرق لري چې پاکستان اقتصادي حالت د بل هر وخت نه ډیر خراب دي او د امریکای مرستې ته ډیر سخت ضرورت لري. ممکن چې د اقتصادي ګټو بدل کې به یو څه کومک د سولې په اصل پر د امریکای سره او د خبرو پاتره د افغانستان دولت سره وي
لدی سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د دې وزارت د پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ترمنځ د خبرو پاړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسه سره خپل همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفادې دغې اوږدمهاله جګړې ته د سیاسي لارو د پایټکی کښېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی زلمی خلیلزاد په دې دوه اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي و چې شغلی خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نورو افغانانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. په خپل خلیلزاد د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندي کېدو او په دې اړه د سیمه او نړۍ د هڅو پر یو ځای کېدو تمرکز وکړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت راولي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوې دي. د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ مربوطاتو ته رسېدلي دي. د دې حرکت غړو له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پلی حرکت پیل کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو د خلکو تر څنګ د موساکله اوسیدونکو ته هم د سولې پیغام رسوي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور راستولی دی.
دوړې او سخت باد چلیږي، خو د سولې د ولسي حرکت غړي د هغه وروستیو سیمو څخه د تېرېدلو په حال کې دي چې د حکومت په ولکه کې دي. موږ د ګرشکله مرکز نه د دوی سره تر نوزاد رود پورې چې د اردو او ملي پولیسو وروستۍ پوستې دي پلې ولاړو، خو هوا ګرمه ده او د حرکت د غړو روژه ده، ځکه نو د دوی یو ملګری د ننګرهار اوسېدونکی ډاکټر کریب الرحمن فشار اله په لاس کې د خپلو ملګرو څخه هر یو د نږدې څاري. د حرکت د غړو د روغتیا په اړه راته وویل
تنده زیاته وه، مایات ځای کړي، مایاتو ته ضرورت لرله، باید مایات یې اخیستي وای، خو چون چې مبارزه پسې راوتلې دي دونه غوښتل وو چې مایات واخلي. ما هته سیروم ورته چې سیروم به درته تېر کړم، د ویجې نه ملخانه وروسته بیا.
که څه هم یو کال وړاندې د دې حرکت د پیل پر مهال طالبانو خپلو سیمو ته د هغو د ورتګ مخه ونیوله، خو دا ځل د لومړنیو علایمو څخه ښکاري چې ممانعت نه کوي. د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله په لشکرګاه کې د یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې ووژل او 250 نور ټپیان کړل رامنځته شوه. دوی په لشکرګاه کې تر یو شمېر تدابیر وروسته پلی کابل ته ولاړل او هلته یې تر لنډې دمې وروسته پلی او لڅې پښې بلخ ته حرکت وکړ. د دې حرکت یو کال پوره شو، خو دا لومړی ځل دی چې د حرکت له غړو سره د عبداللطیف په نوم هزاره ځوان یو ځای کېږي او د طالبانو مرکز موساکله ته ځي. د راته ویل تر هغو به د امن نارې وهي چې سوله راځي.
طرف موساکله په خاطر مې ملت و مردم افغانستان، په خاطر خود که دیگه ظلم و جنگ و بیعدالتی دیگه در وطن بس است، دیگه دشمنای وطن افغاندهی وطن پاک دیگه به دشمنان باید وقت نتیم، باید دیگه جنگ و برادرکشی را دیگه بس کنیم. طالب هم بیادر ماست، دولت هم بیادر ماست.
د سولې د ولسي حرکت غړو موساکلاته تر حرکت مخکې د لشکرګاه ښار په شمول په نادالي او ګرشک ولسوالیو کې لاریونونه وکړل او د جګړې د دواړو غاړو نه په اختر کې د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت نه د سولې د ولسي حرکت سره یو ځای شوی ځوان حاجي محمد نیکزاد وایي تر هغو به د حرکت دوام ورکوي چې سوله نوي شوي.
حالی اخن هغه د زړه درد لږ خالي سي او زړه د دې سره تش سي او دلته د سولې او د اوربند غږ وسي. د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول سي، هغه اوربند چې زموږ د غوښتنو سره سم وي او د دوی مینه سره یو سي. نو د دوی په دغه شعار سره که طالب دی که اسکار دی یو مضرب المزیګر دی، دوی مخته ځي.
د سولې د ولسي حرکت د غړو شمیر دم ګړی 1.5 نفره کېږدوی هیله لري چې موساکلات پر غځېدلې لار به هم د کلیوالو سیمو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او هم به د هغو په بدرګه یادې ولسوالۍ ته ولاړ سي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د جګړې ښکېل خواوو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونشو خیر دی، راشي او د ازادۍ راډیو په ځانګړي اختریزه خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادۍ راډیو.
اوس به احمد تکل ته غوښتو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غانه کې په کابل کې د تیرې جمعې ورځې د حمله په اړه په یو مطلب کې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت څرګنده کړې ده. د جمعې ورځې په سهار د کابل په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو پر قطار موټر بم حمله وشوه. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د واشنگتن پوسټ خبريال ته ویلي دي چې په دې حمله کې څلور امریکایي پوځیان برسیرن ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ د حمله د کابل په لویدیځه سیمه قرغه کې د پوځي اکاډمۍ پر فرغانو انتحاری حمله او د پنځشنبه په ورځ د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ملي اردو د یو لسو او د پولیسو د پنځو سرتیرو د وژنو پیښو ته اشاره کوي او لیکي د حمله په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې روانه اونۍ کې د طالبانو استازو په مسکو کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړې دي او وایي تر هغه به جګړې ته دوام ورکړي چې د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووزي او همداراز له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون د افغان حکومت له لسګونو جګپړو چارواکو سره وکتل. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د هغې میرمنې د څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې څو کاله په افغانستان کې له طالبانو سره برمته وه. کیتلین کولمن په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د برمته توب پر مهال د طالبانو په پرتله له خپل کاناډایي میړه جوشوا بویل څخه زیاته ویرېده. ورځپاڼه له ای بی سي ټلویزیون سره د میرمن کولمن د مرکې په حواله لیکي چې نوموړی وایي هغه څه چې د طالبانو په اثارت کې پرې تیر شول بوګنوونکي وو او په دې ترڅ کې حتی خپل میړه څو ځلې جنسي تیری پې وکړ. کیتلن او جوشوا په 2012 کال کې حقاني شبکې وتښتول او 15 کاله اسیران وو. ټایمز وړاندې لیکي چې د 2012 کال په ډسمبر کې د تښتونکو له ولکې د دې کورنۍ له ژغورل کېدو څو میاشتې وروسته 15 کلن بویل د تجاوز په تور ونیول شو. دوی اوس سره جلا شوي دي خو د کیتلن څرګندونې د ورځپاڼې په وینا ښایي د جوشوا محاکمه چې دا یې د تحقیقاتو په بهیر کې اساسي شاهده ده لا پیچلې کړي. ټایمز وړاندې لیکي جوشوا چې تمه ده د محاکمې په جریان کې به ځان بېګناه وبولي د تجاوز تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي چې مطبوعات باید د انتخاباتو په جریان کې د بیطرفۍ اصل په پام کې وساتي. ځینې خبریالان وایي چې دوی باید د انتخاباتو نه بغیر په ټولو مواردو کې دقت او انډول په پام کې ونیسي. تفصیل له خان محمد سین.
د افرادو د خصوصي حریم درناوی، د اطلاع رسونې د معیارونو په پام کې نیول، دقت، توازن، بیطرفي او د راپور ورکولو پر مهال له نامناسبو تبلیغاتو ډډه کول هغه موارد دي چې د انتخاباتو په جریان کې د رسنیو د فعالیتونو په لایحه کې ځای شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقی وایي ټول رسنۍ باید د انتخاباتو پر مهال د جوړې شوې لایحې له موادو سره سم راپورونه چمتو کړي.
رعایت اصول تخصصی و
د بویل د معیاري او خصوصي اصول و رعایت په انتخاباتي پروګرامونو کې د انتخاباتي مبارزو تر پیلېدو پورې د ولسمشریزو کاندیدانو نه بلل، د خلکو هڅول او له رسنیو زموږ هیله دا ده چې دغه ملي مسؤلیتونو ته پام وکړي چې د تخنیکي موضوعاتو په اړه د رسنیو د سرغړونو شاهدان نه وسو. خاغلی صدیقی وویل د سرغړونې په صورت کې له رسنیو سره قانوني چلند کیږي، یعنی لومړی اختاریه، بیا نقدي جریمه او په پای کې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیږي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د روان کال د میزان په شپږمه یوازې ولسمشریز انتخابات کوي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې د وخت، تخنیکي مسایلو او د بودیجې د محدودیتونو په دلیل نشي کولای چې ولسمشریز، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره کړي. تروسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د پیل نیټه اعلان شوې نه ده. بلخوا ځینې افغان خبریالان وایي دوی سربیره د انتخاباتو اړوند راپورونه بلکې ټول په دقت او معیاري بڼه باید تیار کړي. احمد جاوید ارزومند او محمد شفیق محمدی وایي
قسمه کې خبرنگار از نامش وای داس باید خبرنگار در هر عرصه چین
دی وای سرنګه چې د خبريال له نامه بریخي باید په ټولو برخو کې که انتخابات وی او کومه بل مسله باید خپل بی طرفي پکې وساتي. دا د خبريالۍ یو اصل دی. واضح ده چې په انتخابات او نور مسایلو کې د خبريال مکلفیت دی چې د بی طرفۍ اصل مراعات کړي. که خبريال دا اصل په پام کې ونه نیسي کوم راپور چې تیاروي د خلکو او ټولنې له غوښتنو سره سم نه دی.
در خور مردم
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنۍ کمیټه وایي رسنۍ له یوې خوا د خلکو غوښتنې مسؤلینو ته لیږدوي او له بلې خوا په سیاست او هیوادنیو فعالیتونو کې د خلکو د نظریاتو نتایج څرګندوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ اوسیدونکي د جګړې له ښکېل خوا څخه غواړي چې اوربند وکړي. دوی وایي چې له جګړو څخه ستړي دي. روح الله انوري د دوی غوښتنې په خپل راپور کې راخیستي.
مولوی محمد انور د غونډې برخوالو ته وویل وسلوال طالبان اوس په دې پوه شوي چې روان جنگ د افغانانو سره دی، نو باید چې افغان حکومت سره خبرې وکړي.
دنیا که به خود پښیمانه وي خو د رب په وړاندې به هم پښیمانه وي، ځکه چې تا هغه څوک وژلی دی چې تا خپله ورته اسلام منلی دی. نو بیا به وخت در نه تېږي، همدا وخت دی چې خپلو کړنو باندې په غو وباسئ. دغه د خلکو یو لنډ ارمان، لنډ ارمان، ډېره اوږده غوښتنه هم نه کوي، زه خپل وحشت دي ګواه.
قومی مشر حاجی عطا الله وای افغانان د سولې او امن تګی دي، خو ګونډیانو او په هیواد کې یو شمیر سیاسینو د سولې او اوربند مخنی ولیدا.
افغانستان د ټول ملت غوښتنه ده چې د ملک سول راشي، سول هیت تګی خو متاسفانه ګونډیان او زموږ سیاسین چې هغه په جنگ کې ګټی دي هغه نه پریږدي. د مجاهدین په نامه غږ کوي چې زموږ د مجاهدینو سهم راکړي. هغه یو مسکو ته منډې وایي، مسکو کې خو سوله نه راځي. جنگ په افغانستان کې دی، سوله هم په افغانستان کې، اوربند هم په افغانستان کې.
مدني فعال سفر ساپه وایي تیر کال د وسلوالو طالبانو مخې ته ورغلل، غاړو کې ورته ګلان واچول او یو بل سره یې د زړه خواله وکړه. د اختر درې ورځې په خوښۍ تیرې کړې او سږ کال هم ترې د اوربند هیله لري.
خلکو په ډیرو په زړه پورې شکل او په دسته جمعي سره طالبانو او دولت وسلوالو مخالفینو ته هارونه ورولل. لومړنیو کرخو ته د هغوی ورغله. د جګړې چې تقریبا کلونو کلونو راهیسې هغه ځایونه نه و لیدلې، ډېر په ښه شان سره دواړو خواوو دغه اختر ولمانځه او ډېر ښه خوند یې وکړ. غوښتنه هم دا ده چې دواړه خواوې دي، هم د دولت او هم اخوا ته وسلوال مخالفین، نیکمرغه اختر په خاطر باندې اوربند وکړي او ولس دې پرېږدي چې دغه خوشحالۍ په ښه شان ولمانځي.
دوی وای روان جنگ د پردیو د ګټو او د افغانانو د تباهۍ د پاره پیل شوه، نو په جنگ کې ټولو خکیلو افغاني خواو ته پکار دي چې ستونزې د ټوپک او زور پر ځای په خبرو هوارې کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی له کوم مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. مایک پامپیو پرون دا خبره په سویس کې وکړه، خو زیاته کړه چې پر تهران به د واشنگتن فشارونه دوام ولري. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخکینی شرط پرته له ایران سره د خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. مایک پامپیو د یکشنبه په ورځ د سویت په جنوبي ښار بیلینزونا کې له خپل سویسی سیال اګنازو کاسیس سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی پامپیو زیاته کړه،
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions.
دای وی موږ له مخکینی شرط پرته له هغوی سره خبرو ته چمتو یو. له هغوی سره کښېناستلو ته آماده یو، خو د ایران اسلامي جمهوریت او سپای پاسداران د تخریبي فعالیتونو د لمنځه وړلو لپاره به د امریکا هڅې دوام ولري. د واشنگتن او امریکا ترمنځ اړیکې وروسته لاغه خرابې سوې چې یو کال وړاندې د امریکا متحده ایالات د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه له سره پیل کړل او د تهران پر وړاندې له توندې لهجې کار واخیست. په عین وخت کې واشنگتن په منځني ختیځ کې د تهران له لوري د ګواښ د ډېرېدو په پلمه په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. د امریکا متحده ایالات ایران په منځني ختیځ کې د توندلارو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د ایران او امریکا چارواکو ویلي چې د جګړې په لټه کې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې له ایران سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې او د مې په 13مه نیټه یې خبریالانو ته وویل چې که ایرانیان وغواړي خبرې وکړي، امریکا هم دې کار ته چمتو ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای بیا له امریکا سره خبرې کول رد کړی او ویلي دی چې د امریکا د اوسنۍ ادارې سره خبرې به زهر جنوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبه پر ورځ د جون پر لومړۍ نیټه وویل چې که واشنگتن له خپل لوري درناوی وشي تهران به احتمالا خبری وکړي، خو زیاته کړې چې د ایران په فشار مذاکراتو ته نه راوستل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د یک شنبه پر ورځ له ای بی سی تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې په دې نږدو وختونو کې له امریکا سره د خبرو احتمال نسته. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ فشار راوړي او ګواښ د ده په خبره پر ایران کار نه ورکوي. هغه زیاته کړې چې درناوی به ګټور تمام سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر پرون له مایک پامپیو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې خوښ دی د منځګړي په توګه نه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینه برابرونکي په توګه کار وکړي. نوموړي ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې دواړه هیوادونه له سویس څخه د غوښتنه وکړي څو دا رول ولوبوي. هغه دا ونه ویل چې تر اوسه دغه ډول غوښتنه ترې سوې که څنګه. د ویلو ده چې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د ولی ویان ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاه ولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. چارواکي وایي چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د سولې ولسي حرکت غړي پرون په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. قطر په سعودي عربستان کې د وروستۍ اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزه له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه.